د مشال ویډیو اوریدونکو په دې بل غړی کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. د محل په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. په دې خبرونه کې تاسو ته لپاره موږ دوه اونیزې خبرونه تان دی هلی او د ترڅنګ د مشال تر رڼا لاندې بحث هم راوړی دی کوم چې با عبدالحی کاکړ نیغ په نیغه تاسو ته وړاندې کوي. خو د دې دوه خبرونه علاوه ځنې ریپورټونه به هم دراورو په دې غړی کې. خو د هر څنه وړاندې زو اسرار عالم مومن خواته هغه به درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان حکومت ویلی چې امامان د اختر موز د جماعتونو پر ځای په پرانیستو میدانونو کې په داسې شکل کې وکړي چې خلک له یو بل په فاصله ودرېږي. د پاکستان وزیر اعظم وایي په سرحدونو د مارکیټونو جوړولو لپاره د افغانستان او ایران چارواکو سره خبرې کوي. او طالبانو د اختر له اوربند مخکې له کابل سره نږدې یو ولسوالۍ نیولې ده. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د مئی په 11مه په نو لارښوونو کې ویلي چې امامان د اختر مونز د جماعتونو پر ځای په پرانیستو میدانونو کې په داسې شکل وکړي چې خلک له یو بل په فاصله ودرېږي. دوی د ماسک اغوستو په غیږو د مبارکۍ او نه کولو لارښوونه هم کړي. بلخو د خبر پښتونخوا د صوبې د کلتور وزیر شوکت سبزي د مئی په 11مه مشال ډو ته ویل چې وزیر اعلی محمود خان له ټولو سیاستوالو هیله کړې چې د ګڼې ګوڼې مخنیوي لپاره دې دا ځل د مبارکۍ له غونډو تیر شي.
کرونا د وجه نه ډېر خلک مړه شو او دا زیات تر خوري کې هم دغې نه چې یو بل سره خلک نږدې کېږي ګڼه جوړېږي. ځکه وزیر اعلی صاحب ډېر کټ انسټرکشن ورکړی دي. بلکې هغې خو دا ویلي چې هر پولیټیکل پارټۍ لیډر ته دا ریکوست کړی دی چې هغه ګڼه ګڼه جوړوي.
تنانا پورې په پاکستان کې د کورونا وهلو شمیر 3,40,000 ته رسیدلې. په دې اړه شمیرې خبرونکي سرکاري ویبپاڼې دا هم لیکلي چې تر اوسه له دې وبا 19,106 کسان مړه شوي خو 1,06,503 رغېدلې هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي پر سرحدونو د مارکیټونو جوړولو لپاره د افغانستان او ایران چارواکو سره خبرې کوي. نوموړي د مئی په 11مه پر سرکاري ټلویزیون خپرو شو د خلکو د پښتنو په ځوابونو کې ویل چې په 4 میاشتو کې به دا مارکیټونه جوړ شي چې ورسره به د مالونو د قاچاق مخنیوی وشي او خلکو ته به د قانوني کاروبار موقع برابر شي. هغه زیاته کړه چې له ایران او پاکستان ته په غیر قانوني ډول پیټرول ورځي چې د دې قاچاق له امله ورته هر کال 180 ارب روپۍ زیان رسیږي. افغان او ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د اختر له اوربن مخکې له کابل سره نږدې یو ولسوالۍ نیولې ده. افغان چارواکي وایي چې طالبانو له کابل نه په 40 کیلومترۍ کې پرته له ستراتیژیکي پلوه مهمه دا ولسوالۍ په داسې حال کې نیولې چې تېره اونۍ طالبان د اختر لپاره د 3 ورځو په اوربند سلا شول. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویاند طارق آرین نن د مئی په 12مه ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د نرخ ولسوالۍ له پولیس هیډکوارټرو تاکتیکي شاتګ وکړ. د براسې حال کې دا چې له جنگ ځپلي افغانستان امریکایي او نړیوال ځواکونه روان دي. د دفاع وزارت یو ویاند فواد امان ویلي چې د کمانډو ځواکونو بیا ځای پر ځای کېدل پر لار دي چې دا رنګ ولسوالۍ بیرته ونیسي. د هیواد مرکزي او جنوبي ولایتونو ته یو شمېر مهمې لویې لارې له نرخ ولسوالۍ تیریږي. میدان وردګ چې پکې یاد ولسوالۍ ده، د دې او د ګاونډي ولایت لوګر غټې پټۍ یې د کلونو پورې د طالبانو په کنټرول کې وي. یا یې د دې لپاره جګړه کوله وسلوالو به یې کابل ته در رسېدو او بریدونو لپاره دا لارې کارولې. نر خلوصوالۍ پر داسې وخت نیول شوې چې طالبانو او افغان حکومت د وړوکي اختر لپاره 3 ورځنی اوربان اعلان کړي. د یو بل خبر له مخې د هرات والي تایید کړه چې له طالبانو د بیلې شوې ډلې مرستیال عبدالمنان نیازي تېره شپه د ناڅرګند وسلوالو په ډزو کې ټپي شوی دی. عبدالوحید قتالی مشال ډو ته ویل چې پر هغه حمله د ګزرا او ادرسکن ولسوالیو ترمنځ شوې ده. نوموړی وایي ملا عبدالمنان پر سر زخمي شوی او درې تنه ورسره نور وژل شوي دي. د هرات د والي په وینا نوموړی اوس د هرات په حوزوي روغتون کې بستر دی او درملنه یې کېږي. دوته دې مخه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو اول یو څو ریپورټونه دراورو او داغې وروسته بیا دوه اونیزې خبرونه تان دی هلی او مشال تر رڼا لاندې بحث چې کوم دی دغه به واوري. د کرونا وایرس د کنټرول قومي ادارې یا ان سی او سی د ورکوټي اختر د مانځل لپاره لارښوونې جاري کړې چې تر مخه به د اختر د مونځ دوران خلک ځان د ګڼې ګوڼې نه ساتي او د مونځ نه مخکې سینیټایزر کارولو سره د ماسک استعمال به باوري کوي. د تر څنګ مونځونه به په خلاصو میدانونو کې کوي. بل پلو ډاکټران وایي که د کرونا وبا درېمې څپې دوران خلک د اختر په موقع په حکومتي لارښوونو عمل وکړي نو تر ډېره حده په دې وبا قابو موندل کېدی شي. نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د مئی په یو لسم نیټه د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې نېشنل کمانډ ان اپریشن سینټر غونډه وشوه چې پکې د وړوکي اختر د مانځل لپاره لارښوونې اعلان شوې. د نېشنل کمانډ ان اپریشن سینټر په جاری شوي اعلامیه کې ویل شوي د وړوکي اختر مونځونه باید د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي په موخه بهر په خلاصو میدانونو کې ادا کړي شي او کچري څوک د جمعه دننه مونځ کول غواړي نو پکار ده د جمعات دننه د هوا راتلو بندوبست وي او کډکۍ او دروازې خلاصي وساتل شي. په مونږ کې د خلکو شمیره کم ساتلو لپاره پکار ده چې مونږونه په دوه یا درې جمعو کې وکړي شي، د رنګ خطبه لنډه وکړي شي او بیماران د زړه عمر کسان او د 15 کالو کم عمر ماشومان باید چې د اجتماعګانو نه منع کړي شي او د دوران ماسک وکارول شي او کله چې جمعات یا اجتماع ته څوک مانځله راځي نو د هغه د جسم تودوخه دی معلومه کړي شي او د سینیټایزر استعمال دی باور کړي او د مونځ دوران دی سماجی فاصله وساتل شي او د مانځنه مخکې او وروسته دی د جمعات نه بهر دره غونډې دونه ډډه وکړي شي. مشال ریډیو چې په پیښور کې د یو جمعات د امام او د یوې مدرسې چلون کی مشر مفتی فضل منان عابد نے حکومت پر دے فیصلہ وہ پختل نواغا ہوئے
حکومت حکم تعمیل او دارنگ داغی خبر منل دا کو مسلمانانو باندې کې فرض دی او مسلمان را پکار دی چې هغه به خپل حکومت منی ځکه چې دا عمر اگر دی کم زے کی چې تا ته خیر ملاوی کی بس دا کزے کی تا ورسے گا چې حکومت کړه یا نو کی چیرې تا سټور یو دې تمہارا ہونډے کی او په یو دې کی تا خدا اختر مونږ کوي نو بالکل اسلامی حکومت دا غی تابعداری دا فرض او واجب را او علما به هم دې خبرې تایید کوي او مرګستیا به کوي او عوام ته به وایي چې حکومت تاسو وي بالکل تاسو به عمده کوي.
همدارنګ مشال ریډیو چې د حکومت په دې لارښوونو په سواد کې د لقمان انټرنیشنل اسپیټل د آی سی یو وارډ مشر ډاکټر فضل ربی نو پختل نو هغه وی کولس د اختر دوران د حکومت په دې لارښوونو عمل وکړو نو د کرونا په دې وبا تر ډیره حده قابو موندل کې دی شي.
ان سی او سی ایس او پی جاری کړی دی دویم حکومت هم ایکشن کې رالو او د ایس او پی خلاف ورزي کولو والا خلکو خلاف ایکشن واغستو زی په زی باندې دا غي دا فائدہ وشو چې کوم ډیر زیات په تیزی سره کرونا خوریدن واغی کې لګ غ پلیټ اوراغله نو امید دی چې دا کوم وس ان سی او سی د اختر د مانځه حواله سره د اجتماعاتو حواله سره د ګڼ ګوري حواله سره هدایت جاری کړی دي که په دې باندې عمل وشي نو امید دی چې دا کرونا دا پیلاو چې دا ډیر زیات کم شي.
د ذکر د تیر کال هم د وړوکي او لوی اختر په موقع د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د پاکستان د عالمانو سره ملاقات کړی وو او په دغه موقع د احتیاطي لارښوونو جاري کولو سره سره په عالمانو غږ کړی وو چې د منبر او محراب نه په خلکو کې د کووډ 19 ناروغۍ په اړه پوهاوی خور کړي او د احتیاطي لارښوونو تاکید ورته وکړي. دا په داسې حال کې چې د کرونا وایرس په اړه معلومات ورکوونکي سرکاري ویبپاڼې تر مخه په دې هیواد کې په 40 ګڼټو کې نور یو سل کسان د کووډ ناروغۍ لوجي مړ شوی او 2849 تازه کیسونه نور ثبت شوی. د کومې رستو چې د مړو شمیره په مجموعي ډول 9,212 ته او په دې رنس کې د اخته کسانو شمیره په مجموعي ډول 8,84,438 ته ورسېده او دا رنګ 3,11,692 بیرته رغېدلی.
مشال ریډیو اوري. د کرونا د څار مرکزی اداره یا ان سی او سی وای په پاکستان کې د مارچ 14 مینه را پدې خو په لومبي ځل د مثبتو کیسونو په شمیر کې کمواله راغله ده او تناسب یې سبان دي 99.4% ته را کم شوه ده. په پاکستان کې د کرونا وایرس درې می سپې دوران په یو ورځ کې تر ټولو زیات 6,122 کیسونه د اپریل په 18 ریکارډ کړی شوی وو. نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
طبي ماهرین وایي چې لاکډاون یا ټولبند لګولو هم دغه ګټه وي چې خلکو ګرځېدل او میلاوېدل کم شي نو کیسونه خپل را کم شي. پېښور لیډریډنګ روغتون کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړی ډاکټر اسفندیار بیٹنی په دې باب لا مشال لیډو ته وای
بالکل پاګه کې کمی راغلې دا او مین وجه دا وای چې کم های ریسک ایریاز او پاګه کې لاک ډاون ولې کې دی لکه مردان شو او دا چې نورې چې کمی ضلع وي نو لاک ډاون سره फायदा دا و شو چې یکدم سره د کیسه کمی راغله
خیبر پښتونخوا کې د سیاحت محکمې لخوا د کرونا وبا لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله وای چې ټول بند او بیا هغه کسانو ته ویکسین لګول څوک چې دغه ناروغتیا یا وایرس ته ډیر پډاګو لکه د زیات عمر او ناروغ کسان او هم دغه ویکسین لګول د وځي دا کمی ممکن شوه دی او که دغه شان احتیاط او ټولبند وغځول شي نو دا کرونا کیسونه به نور هم را کم شي
ډیفینیټلی چې د ویکسینو کردار خو شتکل نه کول دا چې کم 4 لک کسان دي دا پوتنشل کیریرز یا یو لګو کنه خورول والو نو ولدا چې دی او دی د بیماری دوه چانس مو دا چې یو ټول های ریسک ګروپ ته په تو نه بره یو نه بره 500 نه بره کنه نو دا چې هغه د ایته د بیماری هغه د لګیدو چانس کم شو لګول کار د ویکسینې د کیسې مونږ وایو چې 70-80% 85% دا نو دا خلک لکه دومره پرسنټ محفوظ شول د وایرس نه
د سرکاري شمیرو تر مخه د مې 12 منټې پوره ټول پاکستان کې کرونا د اتنی ملکونو زیات کسان اغېزمن کړی دي د مړو شمیر 9200 رسیدل دي او د 9 لکونو سیوا روغ شوی هم دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د خیبر پختونخوا صحت اداره کې د عامه روغتیا د څنګه مشر ډاکټر اکرام الله وای چې د مئی له 14 بعد ډیر شو کالو او له هغه زیات عمر لرونکو کسان کولای شي چې د کرونا وایرس واکسینو لګولو ته ځان رجسترډ کړي نو موري د مئی پر 12 مشال ویډیو ته وویل چې د پاکستان د نورو برخو په ګډون په صوبه کې هم د کرونا وایرس واکسینو ورکولو بهیر روان دي او دوی تم لري چې د واکسینو ځانګړي د صحت مرکزونو په زیاتېدو سره به دا پروسه تیز کړل شي لانو موري سره زمنګ همکاري مليحه امیرزاده خبري کړي او په سر کې تری پختلې دي چې په خیبر پختونخوا کې د واکسینو لګولو بهیر په کم پاړاو کې دي
زمونږ جی په خیبر پختونخوا کې دا مهم شو شوو د 3 فروری نه او هغه ټیم کې مونږ صرف 14 هیلث فیسیلیټیز خلو کړو اوس الحمدلله مونږ دې ټیم کې 300 نمبر هیلث فیسیلیټیز دي او روان پلان هم 400 هیلث فیسیلیټیز دي دې وخت پورې اوس تقریبا 5 لاک کسانو ته مونږ لګولې دي او 40 سال اینڈ اباو سلویخ کال نه بره چې څومره خلک دي هغه د مونږ ویکسین لګو او اختر نه پس په 16 تاریخ باندې به ان شاء الله 30 کال نه زیات عمر چې څومره خلک دي هغه هم رجستریشن کولې شي
نو مطلب تر اوسه څومره کسان ویکسینیټ شوی دي ټوټل دا کوم مهم چې روان شوی دي
په ټول پاکستان کې تقریبا 40 لاک پوری شوی دي او اي کې خیبر پختونخوا کې تقریبا 15 لاک خلک
او په غون پاکستان کې چې کوم الیجیبل کسان دي د ویکسینیشن لپاره غي تا د څومره دی په خیبر پختونخوا کې تاسو څه هدف دي
پختونخوا کې زموږ هدف چې کوم 50 اینڈ اباو دی اس 19,75,000 دي کنه جی تاسو څنګه تاسو ته پته زموږ په ملک کې د ینګ ایج ګروپس خلک ډیر دي کنه هایر ایج ګروپس دي اکم دي اوس شو ګیرورو زموږ لوور ایج ګروپس هم کولاویږي لکه 40 سال کولاو شو اختر نه په 16 تاریخ باندې 16 مې باندې ان شاء الله 30 پلس کولاو شي نو دی بیا زموږ تعداد ډیر زیات دی نو آی د پاره مونږ څنګه چې ما مخکې ویلې 4500 هیلث فیسیلیټیز کې به د ویکسینیشن سرویسز مونږ ان شاء الله پر روان دوه هفتو کې کولاو نو زموږ په خیبر پختونخوا کې تقریبا 200 د برا هیلث فیسیلیټیز شي او څنګه چې لوور ایج ګروپس کولاویږي نو مونږ به د هیلث فیسیلیټیز 1000 ته بوزو
دای لپاره بیا تاسو سره ویکسین چې دی هغه څومره موجود دی او څومره تاسو تمه کوي چې تاسو ته ملاو شي
ګوره جی فلحال خو ویکسین چې دی هغه فیډرل ګورنمنت د آبادی په تناسب سره هر صوبې تخپل شیر ورکي خو خیبر پختونخوا محکمه صحت چې دی اې د خپل ویکسین پروکیورمنت لپاره هم پروسس شروع کړی دی ټینډرینګ شوی دی خلک ته بیډز جمع کړی دی اختر نه پس به ان شاء الله هغه کولاویږي خو فور د ټایم بی موږ ته ویکسینو څه مسله نشته ځکه چې فیډرل ګورنمنت تقریبا 19 ملیون ډوزز اغشتي دي چې اې کې به تقریبا 4-5 ملیون ډوزز شدی هغه په مې کې ملایويږي او نور باقي ډوزز به موږ په جون کې ملایويږي پاکستان ته
او بیا دې کې چې کوم فیک ویکسینی جالي ویکسینی نو دای د مخنیوي لپاره چک او بیلانس لپاره د سارنې لپاره تاسو سره نظام شته دي
ګوره جی موږ خو لکه دا سه انډیپندنت وینډرز نه ویکسین نه اخلو کنه جی دا فیډرل ګورنمنت چې کوم اخلي نو هغه د چین ګورنمنت سره او دا چې کوم اسټرازینیکا موږ اغشته نو هغه انټرنیشنل بیډر سره نو دا اوتھنټک سورسز دي چې کوم موږ ته ویکسین ملایويږي لکه دا سیمونګه هر چانه خو ویکسین اغشتنی چې هغه به 2 نمبر ویکسین یا جالي ویکسین وګورئ تر کی نو فلحال چې څومره سورسز زمون د ویکسین واغشتو دي نو هغه اوتھنټیک دي. نو فلحال داسې څه دغه نشته. خو د ویکسین یوز چې دی هغه جسټیفاید کولو د پاره مونږ سره په دغه کې یو سیستم دی نیمز بته وي او 1166 زمونږ دغه دی. نو د دې په تھرو باندې مونږ خلک رجسټر کوو. بیا چې کله هغه سینټر ته لاړ شي مونږ هغه رجسٹریشن دا ری ویریفای کوو او آئینه پس ویکسینیشن لګو. نو مطلب دا چې داسې ان اتھینټک ویکسین راځي نه او داسې ان اتھینټک یوټیلایزیشن مونږ نه کوو. نو لکه هر څه چې دي هغه الکترونیکلی کنټرول دي جی.
حامله خزی او ماشومان دی لپاره ویکسینیشن لا څه هدایت دي؟
فلحال خو جی داسې زموږ سب چې کم سلوک ویکسین دي کنه کو هغه کینساینو دی یا ساینوویک دی ساینوفارم دی اوس دا نوې پروډکشن د ایسټروزینیکا چوشو. نو دا فلحال پرگنٹ خزو دپاره نه دي کنه جی. دې کې مونږ نه لګو ځکه چې د ایویډنس د سټډیز ایویډنس لا مونږ ته نه دی راغلی چې دې کې د دې خلکو کې د سیفټی ایلیمنٹ څنګه دی. څنګه چې مونږ ته دې د راشي ایویډنس چې دا سیفټی په پرگنٹ خزو کې یا لیکټیټنګ مدرس کې چې کوم زنانه خپل ماشومانو ته پی ورکوي نو کله چې ایویډنس راشي بیا به مونږ هغه ایتم لګول سټارټ کو. فار د ټایم بینګ هغه ایج ګروپس لکه څنګه د 18 سال نه کم ایج ګروپس مونږ لا نه لګو او پرگنٹ او لیکچرنگ مدرس ته مونږ لا نه لګو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا صحت اداره کې د عامه روغتیا د څنګه مشر ډاکټر اکرام الله مرکم واوریدله چې زمونږ همکاري ملیحه امیرزاده ورسره کړی و. اوس وخت شوی دی د دې غړې د ډومبۍ اونیزې خبرونې تاندې هلی. د دې پروګرام کوربنه فرخنده اسد ده. نورازی چې وایرو
تاندې هلی
اوریدن کو دنن په پروگرام کې پسوات او په خاصه توګه په سلام پور کې د کشیدکاری له کار سره د تړلو خزو په اړه معلومات ترکو. دا به هم واوري چې د کورونا وبا له وجې د دغه خزو کار روزګار څومره متاثر شوی دی. زه فرخنده اسد يم او په دان دیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د سوات سنگوټي سیمینا امینه بيبي چې د کشیدکاری یو مرکز هم لري وای په خوا د تراکري او نامنۍ د وجې په سوات کې د دوی کار روزګار تاوان شوی وو او اوس د کورونا وبا له وجې کارونو ته تاوانونه رسیدي.
نو پتی ونډي زیات بده سر پر او ټکا چې مطلب دلته نګر مارکیټ ول وم بیا کوم شګونه نه اوسو نه په چاله اټر ورته چې حالات ګډ وډ خل او بل نمایشنه مستاست ته ته چې ماشنه هم لګم نو نه خیر به خلک راکړل کنه به خلک راځي دا شګونه به وډو مطلب دا لکه خپل کور کړي غنم خا کار خبر روانه ده خلکو یاري مخکې کنه په من خپل نن دې ته کار نه شو کولای نه موږ چا کار راکو او نه موږ خپل تیارول شي.
امینه بی بی تاسو خپل کوم قسم کار درځي لکه د کلګندی یا تاسو مرکز کې کوم قسم زیاتره کارونه کوي؟
زه خپل ول سواتی ټانک کې کوم در سواتی ټانک ډیر زیاته مشوره ده او هم په سواتی کې مشوره ټانک ده هم بهر ملکونو ته ډیر شو ده دې کنه زه خپل ول زیات نه زیات سواتی ټانک کوم او خپل کې نه چې ما سره دی هم ټول ما په سواتی کارونه راړولې کوم او په هر کونکي استری په خانه ګل کول ورته خلکو یې استری ګل کول کنه زه خپل زیات کوم زه ما خدای تر خاصه چې ټول خیال دې لري تاسو که څه تعلیم نه پاتې شي چې هنر نه کو پات نشي زکا چې مطلب دا چې هنر او تعلیم نه یو شان پکې راغلو نن په خلک چې سبق نه پیوي لري چې څه کار کوم چې ته هنر باندې کوم
په سواد کې پرشالونو او جامو ته کشیدکاری له سنت سره د زرګونو خزو او سړو روزګار تړلې دي. د سواد ته اسلامپور سیما چې ځای ولس ورته سلامپور هم وایي پرشالونو د کشیدکاری لپاره مشهور دی لري. د دغه سیمې یو اوسیدونکو شوکت علي چې په خپل هم د شالونو جوړولو او پردغو د ګل ګندۍ کاروبار کوي وایي د کورونا وایرس له وجې دکانونه بند دي څوک سودا نه کوي او که دې مسلې دوام وکړي نو په زرګونه خلک به بې روزګار شي.
دا شیرې چې کوم شاپس دي کوم لګي چې لکه دې سیل کی نو اچوم کې بند دي د دې وایرس ته وځي او نور چې کوم کورونو کې کوم کار کوي نو خپل کنټینیو دي کوم مومن چې په کورونو کې کار کوي یا نور چې کوم بلانکټس او غیره جوړي شال وغیرہ نو هم لکه کنټینیو دي او کوم چې ایکسپورټ ته دې نو هغه بند دي. څنګه سره تقریبا کوم کسان چې دا کینو زیات تر لکه هر یو کور کې تقریبا زیات لوی واړه چې هغه کې سره تړلې شي ټک خو به ډېر زیات راغلي دي کنه چې بچون کې لکه دلې کو جوړي کې په ان کې سوس دا ایکسپورټ کې جوړ بیا خو خامہ خاطر نو
شوکت علی دا هم وای په سلامپور کې د دې سنت له وجې هر تن پروسکار دی او کدا وبا سر ختم نشو نو د سیمې ولس په له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. په سوات کې د مسلم لیگ انون ګوند مشر او د سیمې پخوانی کونسلر نسیم اختر وای سوات پر سیلانیانو وتړل شو، دکانونه او ځایي روزګارونه بند شول او د هغو ښځو او سړو کاروبارونه هم اغېزمن شول چې پر جامو او شالونو او د کور د استعمال پر نورو شیانو به کشیدې او ګلګندې کولې.
د سوات هنرمندې زنانه چې دي که تاسو وګورئ که هغه هنر ګل کی یا جوړ کی نو د میټیریل کې مه ده او په دې حالات کې به مارکیټینګ څنګه کیږي نو دا هغه ژوند چې دی هغه ډېر زیات په مشکله باندې دی. ولې چې دې ټایم باندې زه په سوات کې ما په خپل باندې د ریلیف تقسیم شروع کړی دی نو زه په دې بهترین ریډیو باندې چینلز باندې زما ټول بخیر حضرات ته دا ریکویسټ دی چې دې وخت کې دا ډېر د سختي وخت دی. ولې چې موږ هر یو کس په خپل مال کې غریب او مستحق پیژنو که موږ د دې خلکو سره په دې کې خو وکړو.
د سوات په یو شمېر سیمو کې په کولونه د سړو او ښځو کوټونه بنیانونه سکافونه شالونه جامې او یو شمېر نور د ضرورت شیان جوړیږي چې دغه نه یوازې د ملک نورو برخو بلکې یو شمېر هیوادونو ته هم لیږل کیږي. د سوات یو ځایي خبریاله شایسته حکیم وایي د کورونا وایرس له وجې پیدا شوې صورتحال به د هغو کورنیو پر ژوند منفي اثر پرې باسي چې د کشیدکارۍ له صنعت سره تړلې دي.
څنګه چې تاسو ته پته ده چې د تیرو پروژونو شي دي نو هغه جزوي لاکډاون دی، هر څه بند دي. بیا په خاصه توګه کم شاپینګ سینټرز چې دي یا نور دوکانونه او دا چې دا بند دي، صرف د خوراکي شیانو دوکانونه او دا چې دي د کلاودونو هغه خلک چې په کورونو سطح باندې زموږ خویان دي چې واړه واړه کاروبارونه کوي یا بزنس کوي نو هغوی ته زما په خیال ډیره ګرانه ده او ډیره سخت وخت دی. ځکه چې هغوی هغه ورکوټه بزنس ته وخت په وخت سیزونه جوړوي په لاسونو باندې او هغه بیا مخکې لیږي او خرڅېږي. که دوی خپل دغه کاروبار چې دی نو جاري ونه ساتي داسې ډیر شی خلک دي پکې ډیرې خویندې دي زمونږ چې هغوی په دغه کاروبار باندې چې دی نو خپل کور د خپل کور والو چې دی نو پالنه کوي.
سوات په سلامپور کې شا سلویخ سره خلک په لاسو د جوړو روایتي شالونو او صادرو د صنعت سره تړلې دي. په دغو کې زیاتره شمیره د ښځو ده. دا هنر په دغه سیمه کې له پیړیو راهیسې روان دی چې اوس یې ځان له په نړیواله منډای کې هم ځای پیدا کړی دی. په دغه اړه د سلامپور د کاټیج د صنعت سازمان مشر حاضر ګل مشال رډیو ته وایي
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 3 زره کړي چې هغه کار کوي او د هرې کړي سره کم از کم 3 خلک چې هغه زمونږ د کلی په روزګار دي او د دې نه علاوه دا یو کړي چې د ځان سره د خپل کلی په بهر د 2-3 خلکو د روزګار ذریعہ ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 5 خلکو لپاره د روزګار ذریعہ ده. زمونږ کلیوال خلک دي 5 زره کړي چې روزانه کار کوي نو دوی 5 زره د زنانو شالونه یا د نارینه لپاره صادري چیزې دا تیاری دغه شانتې ده. واسکټونو او د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سه یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
حاضر کول دا هم وایي دوی سره حکومت هغه سیمرسته نه کوي سن چې دوی غوښتنه لري خو د کشیدکاری له صنعت سره تړلو خلکو په خپل سر دغه کاروبار د نړۍ ځینو هیوادونو ته رسولې دي.
دا مونږ چک ریپبلک کې مارکیټ کوو، دا په ماسکو کې زمونږ رابطې دي، دا خلکو سره اغي زمونږ پروډکټ هلته کې مارکیټ کوي، په جرمنی کې په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه دا پروډکټ هلته کې پروموټ کوي په مستقیم بنیادونو باندې.
د سوات د کشیدي او ګل ګندې صنعت سره تړلي خلک وایي دوی له حکومت سو واري غوښتنه کړې ده چې دغه صنعت د ودې لپاره دی له دوی سره مرسته وکړي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړی فضل الهي مشال رډیو ته وایي دوی په صوبه کې د کورونا وبا له وجې صنعتونو ته د رسیدلو تاوانونو چارج اخلي او حکومت یې کوشش کوي چې د صوبې وړو صنعتونو ودې ته زیات پام وکړي.
بالکل دے او چې سمره مونږ دے کنه په دې باندې سمره غشوی دی پاره باندې یو کمیټي جوړ شوې ده پاره کې وزرا لاسه ممبر دی او پاره باندې به کوي چې سمره مونږ
په سواد کې مو د کشیدکاری د صنعت په اړه د منګوري سره تعلق لرونکي شافهت سره هم خبرې کړې دي. شافهت د تیرو 15 کلونو راهیسې د کشیدکاری له صنعت سره تړلې دي، خو د کورونا وبا له وجې د څه وخت لپاره دغه کار پرېښود. نوموړی وایي په سواد کې پر شالونو، جامو او یا نورو شیانو کشیدي او د ګلګندې له کارونو سره د تړلو ښځو کار روزګار د کورونا وبا له وجې سخت اغېزمن شوی دی. حالات سمونو د دې کاروبار طریقې کار څنګه ولکه خو زبدا کورونو کې جوړول او بیا به بازارونو ته راوړل څنګه او تاسو ته یاد غلته چې کومې نورې خزي دي چې دا د سواتي ټانکو کارونه کوي، تاسو ته دا معلومات شته چې دا سامانونه چې کوم دا شالونه، جامې یا داسې نور شیان چې تاسو جوړوي چې دا د پاکستان په نورو ښارونو کې یا په نړۍ کې په نورو هیوادونو کې دا په څومره ګران بیه خرڅېږي؟
بالکل جی، دا ما وخت کې راغله کړه او ما یو ځو شروع کوم، ما یې په ځان سنټر کولا کوم او د خپل وایب سره سره زبر دا واره چې کوم ما د ما سره کوم فن دی دا دی مشمانو د دې نه کوتا دا واره کوم چې یو رانه کټینګ دې کې بل نه ګلګاری دې کې بل دغه و کې بل دې دری دې کې زما سره چې څونه سکل دی چې یار زما د مرګ نه پس بیا پاغې باندې لکه دې څنګه څه پیدا راورسېدې پردي ماشومان ته ما دا یو سوچ او کوشش ده ما دا ته ولېږل خپل ایم پی ای ته
د پښتنو ښځو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو، کامیابیو او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
له مشال اړونه
تاندې هیلي
تاندې هیلي
اوریدونکو دا او د نن ورځې تاندې هلي پروګرام چې تاسو پکې پسوات او خاصه توګه په سلامپور کې د کشیدکاری له کار سره د تړلو خزو او د کورونا وبا له وشې د دوی کارونو ته په رسیدلي تاوانونو خبرې اورېدې. اوس زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سعودي عرب تر سفر وروسته د اسلام آباد او ریاض ترمنځ تعلقات باندې په پاکستان کې بحثونه تاوده سوي دي. عمران خان د مئی پر اوومه نیټه سعودي عرب ته تللی وو او هلته یې له ولی عهد محمد بن سلمان سره ملاقات کړی وو. له تیرو څو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو تعلقات لږ څه خراب سوي دي. د دې مهمې وجې د سعودي عرب په مشرۍ د یمن جګړې ته د پاکستان لخوا فوجونو نه لیږلو او دارنګا د کشمیر په مسله د اسلام آباد د اسلامي هوادونو سازمان او آی سی د بهرنی چارو وزیرانو غونډه نه رابلل شامل دي. د منځنی ختیځ په تیر بیا د ایران او سعودي عرب اړیکې تل د پاکستان پر کورنۍ او بهرنی ټکداري اغیز کړی دی. ایران او سعودي عرب د یو بل دودیزه مخالفان دي. ایران د پاکستان ګاونډي هیواد دی او له سعودي عرب سره بیا ژوري دودیزی اړیکې دي. د مشال ترانه لاندې بحث کې د ایران او سعودي عرب تعلقات ته په کتو سره په مجموعي توګه د منځني ختیځ پاړه د پاکستان بهرنی تګلارې ته کتنه کوو. میلمانو مو په سعودي عرب کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر او د پېښور د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان دي. ډاکټر صاحب او ایاز وزیر صاحب تاسو دواړو تر کلی وایي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. تاسو په اجازه کزا ایاز وزیر صاحب ته ورسم. ایاز وزیر صاحب، تاسو په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر پاتې شوی او تاسو بهرال ټول منځنی ختیځ ته که تاسو وګورئ، بیا لکه څنګه چې ما یادونه وکړه د ایران تعلقاتو ته که وګورو، نو په مجموعي توګه تاسو د پاکستان هغه تګلارې چې تاسو پاکستان سفیر واست په افغانستان کې په سعودي عرب کې او اوسنی د پاکستان بهرنی تګلاره د پر کوم اصول ولاړه ده د منځنی ختیځ په حواله باندې؟
ګوره جزیره منا، زه په سعودي عرب کې ډیپټي هډ اف مشن وم، سفیر نه وم. سفیر زه په قطر کې وم. بهرحال سعودي عرب کې 15 کاله تیر کړي دي. ډېر نږدې نه مې لیدلی دی او د پاکستان او د سعودي عرب تعلقات، د پاکستان د میډل ایسټ تعلقات، ځکه چې ما قطر کې هم وخت تیر کړی، سفیر و، ما په دبئی کې هم وخت تیر کړی، کونسل جنرل ما افغانستان کې خو پاتې شوی یم. نو دا تعلقات زموږ د سعودي عرب سره د همیش نه ښه روان دي. چې کله سعودي عرب غریب و هغه وخت کې هم زموږ تعلقات ښه وو. مونږ په هغه وخت کې بل ملک نه درلود، موږ د افغان هندوستان حصہ وو. نو په هغه وخت کې هم د هند مسلمانانو لخوا سعودي عرب ته د پیسو کومک کېدو د شاه عبدالعزیز سره، د هغوی غربت وو. نو بیا پاکستان هم جوړ شو، نور ډیولپمنټ ډېر وسول، سعودي عرب هم تیل را وایستل. اوس د چا خبره هوا د سعودي عرب د طرف نه په دیخ ورازي د اقتصاد والا. نو د زمر د سعودي سره اقتصادي، سیکورټي، پولیټیکل، اکنامیک په هر لحاظ تعلقات ډېر نږدې پاتې شوي دي. هغه خاک فوجي حکمران په پاکستان کې دی، هغه سیویلی حکمران دی، تعلقات ښه پاتې شوي دي. اوس یو څو وجه لږ کړکیز کې راغلی و، لکه یمن والا مسله رالا خوا کور شوه، بیا د عمران خان او د سلمان د محمد بن سلمان تعلقات اکدم ډېر آسمان ته سره ورسېدل، بیا راوغورځېدل ځمکېلا، هغه کې هم څه خبرې راغلې. خو بهرحال لکه تاسو چې ذکر وکړو په دې خطه کې ډېر چینجز راځي. قطر سعودي عرب ټینشن راغی، د یمن د سعودي عرب ټینشن راغی، د ایران د سعودي عرب ټینشن راغی. نو اوس آ ټینشن په چپکیږي لګیا دی. ایران سعودي عرب خبرو ته چمتو شول، قطر ترکی سعودي عرب دا خبرو ته چمتو شول. پاکستان خو وزیر اعظم لاړه، په هغه نه مخکې درې ورځې د آرمی چیف تللی و، هزاره تعلقات یا واچ واچ هزاره سره ګډوډي وو هغه د منځه یوړو اوس تعلقات په سم ډګر روان کړل هغه تفصیل ته به بیا راشي.
مننه ډېر ایز وزیر صاحب سره بیا راځم. ډاکټر سرفراز خان صاحب یو تصویر ورکلی ایاز وزیر صاحب تاسو خپله یعنی آیا دغه کم تعلقات دي د منځنی ختیځ سي ټول لکه د قطر او سعودي تعلقات د سعودي ایران تعلقات د پاکستان د سعودي تعلقات بیا د پاکستان له ایران سره گاون د ټولو تک سړی بیا وګوري د منځنی ختیځ ته د میډل ایست ته د پاکستان دغه تعلقات د پر جذباتو پر احساساتو پر روایاتو پر مذهبی بنیادونو ولاړ دی کنه عملی بنیادونه کم زینه دی کنه دا بدلیږي لمفادات سره لکه څنګه چې د بهرنی تګلارې یو فطرت یعنی چروي.
نو آیا وزیر صاحب چې څنګه شروعات وکړو هغه مطابق خو پاکستان همیشه سعودي عرب سره ښه تعلقات وو. مالا داسې لګي آگے زمانے کی ہم بر صغیر ہند کے تحریک چکم چلے درو دا خلافت دا خلافت تحریک ہو دا ترک چڑے مشری بالول مڈل ایسٹ کے کاغا حسین اردن والا مکے والا شریفان ہو دا ہو دا ترکی خلافت نہ آزادی اگستے وایو قسمہ ازین خلق وای چې غربی طاقتوں دې سره مدد کړو د ترکی خلافت ماتول لپاره. یو خو هغه زمانی کې ګورم دلته دوا قسمه پر صغیر هند کې دوا قسمه خلقو چا چې تحریک خلافت بالای د پاره چولو او کوڅوک چې د اغي د پاره مصطفی کمال اتا ترک هیرو او جدت پسندی سره ودری دو اتا ترک کله چې پاکستان جوړ شو نو هغې نه پس بالکل چې کم زمونږ قانون قسمه مفادات دي خصوصا کله د تیل چې دی ہتھیار استعمال شو اسلامی کانفرنس چې کله پاکستان کې بوټو سے براو غوښتو او هغې نه پس ولی چې اسرائیل او د فلسطین په معامله باندې چې دی ټول ملکونو چې دی د تیل بطور ہتھیار استعمال کو هغې تیل نه پس د تیلو پیٹرو ڈالر اہمیت پتا ہو لے گی نا اول خو آغا داغی خلاف استعمال شو غرب خو بیا آغا ٹول شے غرب زن حق کے استعمال کو خصوصا افغانستان شخڑا چکل شروع شولا تاسو گوری نو یو طرف تا دا شوروی خلاف افغانستان تا کمک دا پارا دا افغان مجاہدین کمک دا پارا پاکستان مدری دو او غرب مدری دو او بل طرف تا پیسے چیسے تبون پیٹرو ڈالر زائیو آغا یو ڈالر امریکی نہ گولو نو آغا ڈالر بیا سعودی عرب او قطر ابھی پجا والا گولو مطلب دا دے چی پدے خطا کی کم توازن ہو اگا ادا سے جوڑ کر شو چی یو تفتہ دا شوروی خلاف او دا افغانستان کی کم کسو کو تکو دیتا وی او کر انقلاب وی اگے خلاف بل طرف تا چی کم ایرانی انقلاب دا خمینی سرکر گئی کی اگلے ہو آغا بندولو دا پارا آغا قیدول دا پارا ایران کے دننا یا ایران کے آغا واپس آئی دا پارا آغیر کے ہم سعودی پیسے لگو گے عرب ملکنو عراق آتا کے بعد ایران سر جگرہ شروع کلا اور غرب اور باقی دنیا عراق سر والگرہ لوا دا اور اس تو عراق بعد میں امریکہ ہم لگا دا کو گورے نو پاکستان دے ٹول اشخرے کی پیچیدہ طریقے باندے صرف دا سعودی نا اور دا نور عرب ملکن نا یو طرف میں چدے کما کا گشتو پیسو پر شکل کے بل طرف تھا داغی پروکسی جگڑا چکا مواد ایران کرا آگے کے چدے پاکستان استعمال دو بل طرف تھا چدے پاکستان نہ دا بوٹو سے دور کے بلا خلق چدے آگا کار دفارا روزگار دفارا مڈل ایسٹ تلاڑو آگے کے سعودی عرب آگے کے چدے عراق آگے کے یمن آگے کے لیبیا دا ٹول ملکن تاگی تلی اور بلا پیسی آگے نہ رو لے اور ورسرا ورسرا چکرا سعودی تا لگم خطر بہن پاکستان پل فوج بلتے پکی رہے باندے رہے گلو زمو کرنیلان کپتانان دا ٹول چدی آگی آلتے ڈیوٹی کرے دا والتے بلا طرح گانی آگشتی دی جتے لو پیسے دو ایکسپیٹریٹ زمو لیبر چدے یا خطے کے چکم جگڑا افغانستان سرا یا ایران سرا یا بل سرا اپلا او سعودي عرب چې څنګه د ځان تاول غوښتو هغې دپاره هغې چې کوم یو د اسلام وادي ورشن چې کوم جوړ کړو یو سیاسي هغه ټولې په جمع دي چې هغې یو دا
راځم ډاکټر صاحب مننه ډېره تاسو پوره یو تاریخي پس منظر او ټولو کې راغی ایاز وزیر صاحب اوس کپدی تصویر تاسو هم ورکئ ډاکټر صاحب هم یو ورکئ کپدی کې وګورو نو پاکستان کې پاکستان ته په میډل ایسټ کې یا په منځنی ختیځ کې کم هغه هیواد دی چې پاکستان کوشش کوي زیات تعلقات ځکه په دې کې ایران هم دی په دې کې اسرائیل هم شته خیر د اسرائیل په حواله باندې پاکستان بیخي منلی نه دی او بیا پکې د فلسطین مسله ده بیا پکې دا د یمن مسله ده قطر ځانته یو مسله ده سعودي دی دا خو ډېر هیوادونه دي پاکستان ته تر ټولو مهم ملک په دغه په خارجه پالیسی کې په میډل ایسټ کې کم یو دی یا کم ځنه دی
زما په خیال کې په د ټول میډل ایسټ کې په ټولو نه غوره یا مهم ملک د خارجه پالیسۍ په لحاظ سعودي عرب دی په دوه درې وجه یو خو حرمین شریفین پکې مکه مدینه دي دویم مذهبي تعلق ته ورسره زموږ د ټولو مسلمانانو خاص کر د پاکستانیانو دویم خبره په د عربو کې ما خیال دی په ټولو نه غټ بلک هم دی دریم خبره دولت خدای د تیلو ډیر شیات ورک نو او د خپل گاونډیانو سره هم تعلقات د ایران نه علاوه د قطر سره خرسو ډیر تر کې چم شو قام خوشو څه د گزارې ساتلې دي او او آی سی هډ کوارټر هم لته ده دا غي کنټرول واچو تقریبا 80% 90% دا وي پلاس کده نو په هغه لحاظ د فارن پالیسۍ ویو کې چې ګورو نو سعودي عرب ډېر امپارټنټ دی ډېر انفلوئنس لري زموږ د پاره بایلیټرلی ډېر امپارټنس لري ملټي لیټرل خپل دی او ملټي لیټرل زموږ هم په میډل ایسټ کې په نورو هیوادونو کې ډېر انټرسټ دی خو بایلیټرل کو ګورو نو سعودي سره زموږ ما څنګه چې اولنی سوال درته وې همیشه تعلق ښه ساتلای دی کوشش مو کړی دی خو بعض خبرې داسې راغلی دي چې په هغه کې موږ دلته په اندرونی وجوهاتو کې مجبور شوي یو لکه مثال د یمن چې دوی چې فوج را واستوي هغه وخت کې خبره پارلمان ته یو وړه سویلي حکومت و نو پارلمان وویل چې مزه نو په هغه نه مخکې د زیات وخت کې وګوره چې د سعودي فوج په کار شو نو پارلمان ته خبره نه لاړه یو سړی و یو امیر و هغه فیصله وکړه فوج په سعودي عرب کې ډیپلایډ شو بیا اوس د نن حکومت چې دی دله برا شو دا هم تقریبا داسې واچوا چې فوکسډ په یوه سړي دی چې کوم اول لاړه په عمران خان نه مخکې تعلقات خبرې وکړې تعلقات یې سم کړل او بیا پسې وزیر اعظم صاحب راغی په هغه باندې اچھا خبره داسخاتو کو ګوته و لګونه نو اوس هم لکه د یو سړي خبره په یو لحاظ کېږي خو بیا هم پولیټیکل پارټیز دلته ډېرې اکټیو دي اسمبلی شته سینټ شته خبره یا د خلکو غږ راپورته کېږي اوس هم که په دې ویزیت باندې بعض کسانو ویلاګز وګورئ کمنټس وګورئ نه منلو خبره ده پرون جاوید هاشمی یو میسج ریکارډ کړی دی هغه تر اوسه پورې د باندې څنګه ګرځي جیل کې ولې نه دی نو دارنګ خبرې اوس د منځه راوځي خو بهرحال کمنګ بیک ټو فارن پالیسی سعودي بے شک ډېر مهم ملک دی ډېر انفلوئنس لري پاکستان سره هم
مننه ایز وزیر صاحب ډاکټر سرفراز خان صاحب تاسو په خیال باندې لکه څنګه چې ایز وزیر صاحب وویل د پاکستان سعودي سره تعلقات او بیا لکه موږ د منځني ختیځ خپل چې کوم اختلافونه دي په هیوادونو کې په تیره بیا د ایران او د سعودي عرب تعلقات د دې په حواله چې د پاکستان کومه خارجه پالیسي پاته شوې ده چې زیاته د سعودي پر خوا رجحان زیات دی د دې د پاکستان پر داخل باندې یا پر خارجي پالیسی باندې یعنی څه تاوان رسول دي کې ګټه رسول ده
او ګټه خو دې قسمه دي چې پاکستان تا وقتاً فوقتاً سعودیانو پیسې ورکړي دي کله وته سیاتیل ورکړي دي کله وته ارزان ده باندې ورکړي دي او بل دادا چې سعودي کې ډېر زیات پاکستانیان لکونو پاکستانیان چې روزگار د پاره تللی دي دا خود کچی خبر دی تاوان خبر چې دی سعودي سره تعلق هغه دا دی چې سعودي والا چې کوم فلسفه وا د اسلام کې کوم مسلک وو هغه وهابي مسلک وو داغي ولی چې د شیا مسلک سره د ایران سره خپل کامی او مسلکی اختلافات هغې لري نو هغې عراق ایران نه یره غوښته او چې کله هغې یره وه هغې دپاره هغې دا غوښته چې پاکستان چې دی هغې کې هم یو ایران مخالف یو وهابي مسلک ته زور میلاو شي سوا شي د هغې دپاره جوماتونه مدرسې د قرآن چپایی مسلکی خبرې د یاده پورې لاړې چې دلته داسې تنظیمونه چې هغه انتها پسند دي سپاه صحابه او وهابي سلافیه تنظیمونه چې هغې بیا چې دی په فرقواریت کې دی یاده پورې ورسېدو چې شیا کافر او بیا بریلوي کافر او دا یو لیول به د پاکستان کې چې دی یو نفرت انګیز آتا کې ډزې او فسادات شدیدی پر ایدو مانے مذہب پر مانے مذہب پر مانے او اگر مقابلہ کی بیا موندہ سی گرو چشیا تنگیمونہ مجھول شویدی بیا دی کی اپاس کی جگہ میں شویدہ بیا دا سکھکاری چی سیریا کی او عراق کی چکم دے شیا سنی مسلک والا ملی شیا گانی یو بلتا تو دی مدد سرا چیدے مخاما خو نو اگر کی پاکستان نا ریکروٹمنٹ شویدے بیا موندہ گرو چی افغانستان کی دن چکم مسلکی معاملات تنظیمونه د افغانستان کې کم طالب و جګړه کوله چې هغه وهابي او سلافي ته نږدې وو هغې سره ډېر مدد هغه کولو هغې بیا پاکستان کې دا قسمه مسلکي تنظیمونه جوړ شو او هغې پاکستان کې دننه وزیرستان نه والا سواته پورې دلته چې بلا تباهي راوستې ده او پاکستان کې لکه مذهب په نوم جګړې زیاتې شوې دي دا د هغې یو مختلف پاکستان سعودی پاکستانیانو پیسے سعودی معیشت پلا مخکې مقابلہ کی کافی خراب شوی دی بل دی چې یمن کې او سیریا کې او عراق کې د جګړې د لاسه ډېر زیات ذمہ داری سعودیانو په سر اخیستې ده او د هغې معیشت هغې د لاسه کافی نقصان کړی حتی کې د هغې خپل اتحادي ملکونه لکه اول قطر د هغې اتحادي وهغې سره تعلقات ډېر زیات خراب دي عراق چې ګاونډی دی هلته شیا زیات دي یمن چې ګاونډی دی هغې سره تعلق خراب دي هغه اوس په دې ټولې جګړې کې پاکستان کله راکاږي چې موږ سره مرسته وکړي نو دلته څنګه آیا وزیر صاحب وایي زموږ پارلیمان زموږ سیاسي ګوندونه دا نه غواړي چې پاکستان دې قسمه معاملاتو کې چې هغه لکه ایران سره یا عراق سره یا یمن سره د پاکستان هیڅ قسمه جګړه نه شته نو هغه په دې کې ځان نه انوال کول غواړي البته موږ ډېره خبرې چې ماضي کې هم چې کله پاکستان کې ډکټرشپ وو نو هغې د خلکو مرضې ته فوج نه دی کړی پیسې اکثر جیب ته اچولي دي یا لګې ډېرې ملکې لګوري دي او چې دی هغې فیصلې کړي دي او دوی سره ولاړ دي که تاسو ګورې مشرف صاحب باندې چې کله خبره کېده چې یا تاسو هغه کور چېرته راغلی دی ما نه چې دی دا پاچا چې دی توفې کې راکړی موږ دې نه خو خبر یو چې سیاسي وزیر اعظمان چې دی په دې ملک کې که چېرته هغې ته څه تحفه ملاو شوې ده او توشهخانې د هغې ځان ته اغوستې ده دا هغې وسه پورې تپوس کېږي او مشرف ته صرف په دې باندې خو جرنل ته یې کور نه ورکړی چې رورې دی خو په دې راواله چې دا وره دا قسمه کارونه کړي چې هغه زموږ د وطن په ګټه نه وو د خلکو په ګټه نه وو او دا د یو څو کسانو په ګټه وو دا قسمه شونه تاوانی دي
مننه ډاکټر صاحب بیا هم راځم ایاز وزیر صاحب د دې د اړخم راغی چې پاکستان کې کوم وهابي مذهب دی د سعودي عرب سرکاري توګه باندې دغه کړی پاکستان کې دننه لکه څنګه ډاکټر صاحب تشریح کې آن دا جګړه د ایران سره یا دغه تر شام او تر عراق پورې او د دې ځای د ختلل خلق تاسو کنن هم تاسو بیا خارجه پالیسی سیټ کول غواړي نو تاسو په خیال باندې د پاکستان په دې رنګ تګلاره کې یا د پاکستان د منځني ختیځ په حواله چې کومه تګلاره ده په دې کې تاوان ډېر لیدلې دي کې ګټه ډېر لیدلې ده
ګوره زړه خبره به په دې پرېږدو چې نن سبا په دې ریج په ټوله دنیا کې او خاص کر په میډل ایسټ کې ډېر په تیزی بدلون را روان دی ورسره ایشیا باندې واچو نو په دې ته نظر کې
پرونی خبر اب سے واپس نشتلے مخ کے بزے کا رستو زی بیا مخ کے نشتلے نو پدے لحاظ پر مڈل ایسٹ کے اگورا اس دا فلسطین والا معاملہ بیا اسرائیل را گرم کرا پا بیت المقدس سے حملے اکڑے اسرائیلیان غریبان وجنی لگیا دی نو مسلمانان حوادونا چی تروسا پورے غلی ناستو خرچا پہ غور ورکو اغل کد خو با اسرائیل پختل رویش کل اس اخبارونا میڈیا ٹولا ڈکا دا دینا چی ہر حواد پا غبان دے گلا کرے دا او آئی سی رپورتا شوا یو این نیویارک کے او آئی سی کے ٹول زمور سا فیرانو بشمول دے پاکستان دا پاکستان ریزولوشن اڈاپٹ کرو وے منو اسرائیل کنڈم کو اس کوشش کوی چی جنرل اسمبلی میٹنگ راو گواری
نو
پتے تیزی کے چدا سر روان دی دا دے امریکے سر تعلقات بیا دلتا چین ہم نشے اگنور کولے التا روس ہم نشے اگنور کولے نو دا دیر کر کے چنے معاملی دی ہر سڑائی لکا پا بعد باران کے چے لگیاوی ہر سڑائی کوشش کوی چے دے ون لاندے یا دے سور لاندے ودری کا ملاوی جی نو دارن سیچویشن دے اٹس ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ہر ملک تا دے سعودی امپارٹنس پا دے و جام پا دے ریجن کے دے چاہ دے امریکے دیر نجدے ہے واد دے اور پا میڈل ایسٹ کے امریکہ چینجز گواری امریکہ پا اس لحاظ اسرائیل دا نقصان وارا سوال نہ گواری امریکہ با ایون تر دے حد پورے لارا شی چہ دے ایران سر بان تعلقات خکی اوکا دے چین نے اتم باولای شی چا سالور سوا بلین ڈالر اگریمنٹ شوئے دے چاہ دا منزویو سی پاکستان سر بان تعلقات شاید اقتصادی دے زیلہ راوڑی چہ پاکستان پا دے وہ خوشاوی کا غلطہ ولی شو چہ سی پیک پریش دا چہ داری جن زان لا وساتی اسرائیل تا پروٹیکشن ورکی چہ بائیدن یو سٹیٹمنٹ در تا وین دا زور کتاب ما کتلیو دے اوباما پا وقت کے باب وڈ ورڈ لکھلے دے اوباما وارز پاگا کے دے بائیدن نا تا پوس کے بھی چہ دے ورسر وائس پریزیڈنٹ بھی نو آتر تپوس کے بھی افغانستان کے تاسو ولے پچوا جائے نو طالبان یا القاعدہ یا دہشت گردی دا ٹول خبر پیو ضائع کی خو اصلی فوکس دا ہوگی چاہے مجھ دے ریجن کے مفاداتی اور مجھ دے پاکستان پر نیوکلیئر ایسٹس باندھے نظر ساتل غوار نو پدے وجہ دا ریجن دیر مضبوط مہم دے چے پہ اسلامی لڑائی کے یو واحد ملک پہ چپا کے نیوکلیئر پاور نیوکلیئر ایسٹس تھی اگر دا دوی دا پارا سخت خطرہ دا آب سنگ رائے سارا بھی پاگا با سنگ دیوالونا بدلی اور پاکستان با سنگ زان بچ کے بھی دس از سم تھنگ ایکسٹریملی امپورٹنٹ
چاما دا منن آیاز وزیر صاحب ڈاکٹر سرفراز خان صاحب آیاز وزیر صاحب کے دے بل اختم و قتل خستاسو پا خیال باندی ستاسو دا پارا بحیثیت دا سیاسی چارو پو تاسو پا دیر سیمو باندی نظر ساتی دا مطالعاتو دا مرکز مشر ہوئی دا پیشور پونتون او دا ٹول ریجن او دا ٹول سیم تاسو ترکم حد پوری بحیثیت یعنی پا ذاتی حالت کی سمری مطمئن ہے اس دا پاکستان سے کما خارجہ پالیسی دا چی دا سعودی عرب پا آلا باندی یا بیا دا منزنی خطیز پا آلا دا یا که تاسو آیسا چی دی کی زی نشان دی چی آغا بدلول غواری یا پرزای باندی ساتل پا کار دی؟
نو زما دا خیال دی چی پاکستان نا سو حد پوری دا پاکستان معاشی مفادات دی خصوصاً دا کم زمین وطن خلق انتقال کئی او آغا روزگار دلا سا پاکستان تا چی دے بیچے راضی او دا خلق و روزگار ہوگی دا دے دو طول اہم معاملہ پاکستان دا پارا دانا او زکا پاکستان چی دے آغا دا نشی کو لے چی سعودی سر مکمل تعلقات چی دے آغا خراب کی یا خراب دو تا اجازت لا کی حالانکہ سعودی عرب کم موسا پورے کا بیلنس تا گورو نو تعلقات دل اسا داہی چی کم وحابی او فکرو او داہی افغانستان او جنگ سالاری سوا کولو کم ایسوا گا تاوان کرو خو وسا سعودی عرب کی دن نو زنی معاملاتو کی تبدیلیا دینا روان دی لکال کی گرانا ہوتا جائے نو اجازت شوے دے التا وسائی بل کے سوال صاحب سل سکول میں کرا ولی
بل وہابیزم ہم تقریبا یو طرف تکی محمد بن سلمان دا وہابیزم سے کم دغه دی یغ مولا نیم دغه کړی دی
جی
تاسو خبر
دا اسلام دا تشکیل چې هغه جنگ پسندانه نه بلکې امنیت والی او اوس افغانستان کې هم وړی رول داسې چې جنگ هغه نه سوا کوي او پاکستان جنگ نه سوا کول غواړي هلته نو بیا به دلته امریکایي که چینی مونږ د امریکې یا چین مفادات دپاره نه خپل مفادات دپاره پاکستان ته کار پکار دی نو که پاکستان امریکې نه هم مدد اخیستی شي او چین نه مدد اخیستی شي او سعودي عرب نه هم او ایران نه هم یعنی سعودي عرب او ایران شخړه کې به پاکستان ځان داسې نه ملوث کوي چې د یو سایډ علي یا د بل سایډ علي دا کشان امریکې او چین جګړه چې ده له هغې کې هم پاکستان ته دا نه دي کول چې امریکې سره یا چین سره یې ځان تباه کړم دا مخکې مونږ افغانستان کې کړي دي حالانکه پیسو دپاره کړي دي نو یو دا کسان چې کوم عدم مداخلت والا او باہمی مفاد باندھے کم اپنی تعلقاتی اغا خو ٹھیک تھی اور صرف دے نہ پا رہے تھے سب مسلمان ہیں غم مسلمان ہیں اور استاف ایسے زماش ہوتے رہے دان نشی کے رہے یا عسکر زماش ہو دان نشی کے رہے عسکر چدے رضی پکار نگر چی اگر دے چدے بل مل خلاف زمونگ عسکر استعمال چی یا زمونگ خلاف دبل بل عسکر استعمال چی دا اقوام متحدہ چارٹر کے مدارہ گلی دی عدم مداخلت اور یو بل قرآنی معاملات کے
مننه ډاکټر صاحب. ایاز وزیر صاحب ستاسو په خیال باندې پاکستان ځکه چې ایران یې ګوانډي هیواد دی لکه ډاکټر صاحب هم ذکر وکړي او د سعودي او د ایران خراب تعلقات چې اوس بیا په شکېدو دي کوشش روان دی پاکستان په کار دی د ایران او سعودي عرب په تعلقاتو کې تر اوسه پورې کم انډول ساتلی دی دا څومره د اطمینان وړ دی؟
پورا پاکستان دپاره دواړه مهم ملکونه دي خو غټ فرق دا دی چې د سعودي سره د امریکې تعلقات ډېر ښه دي د پاکستان دپاره څه خنډونه نشته د ایران سره د امریکې تعلقات ډېر کړکې چندې سانکشنز لګېدلې دي پاکستان کا غواړي هم ا سانکشن ماتولی نشي یا د امریکې ناراضګي منځته نشي راوستای نو ایران سره هم تعلقات کول نورم غواړي خو دا د امریکن ایلیمنٹ با په منځ کې په نظر کې ساتو دویم په افغانستان کې زموږ او د ایران انټرسټ مابین کې لږ کلیش راځي دا مسلې دي او د بارډر مسلې هم شته نور مسله هم نشته سعودي عرب لره دی بارډر نه دی لګېدلی ا د بارډر والې مسلې دا هغه سره نشته نو دواړه امپارټنټ دي پاکستان کوشش هم کړی او عمران خان مخکې خو دا د سعودي د ایران معاملات دا ډېر پخوانی دی د شیا د سنی د سعودي د ایران دا ډېر چې شاعران او په هغه وخت دا معاملې روانې وي بلکې په هغه نام شاید مخکې بلکې بلا بهبوز چې شیا سنی چې کله نه شیازم راوته دا معامله روانه ده خو سعودي لږ د وهابیت په وجه ډېره په زور راخستې وه نو اوس ورو ورو کمیږي آی هوپ
مشال ترانا لاندی باس اوری پدی بحث کی د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د سعودی عرب تر سفر وروسته چې د اسلام آباد او ریاض ترمنځ تعلقات باندې کوم بحثونه یا سوالونه راپورته شوی لاغه وروسته بیا په مجموعي توګه د پاکستان د منځنی ختیځ په تیر بیا د ایران او سعودی عرب اړیکو تکت پکتو سره تل د پاکستان پر کورنیو بهرنیو تګلارو اغیز شوی دی د ایران او سعودی عرب د یو بل مخالفین دی ایران د پاکستان ګاونډي هیواد دی او سعودی عرب سره بیا شوري تو دي زاړي کې دي په باس کې مدا قتل چې ایران او سعودي عرب تعلقات په کتو سره د منځنۍ ختیځ په اړه د پاکستان بهرنی تګلارا څنګه ده ستونزې څه دي چیلنجونه څه دي او راتلونکی څه دي میلوانو په سعودي عرب په قطر کې وبخشي په سر کې معمولي په سعودي عرب کې او هغه په قطر کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر او دارنګ د پېښور د سیمیز مطالعاتو یونیورسيټي د سیمیز مطالعاتو مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خانو با سم په دې ځای پای ته رسیدي عبدالحی کاکړ تر دې اجازه درکې ته خدای پامان
سبحان اللہ دازڑاؤ تو مستے دغا برزن سبحان اللہ